Radio.
جمعه ده د مریه اسد اتمه د جولای دیرشمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړي.
شاوخوا څلوېښت ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی.
ځینې ښځینه فعالانې له طالبانو غواړي چې د جنګي جرمونو مخه ونیسي. ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. د انساني قاچاق په اړه هم یو ځانګړی راپور خپرو. د ژوند په رنګونو کې راځي.
ډېرې انټرویوګانې تر شارټ لیست په پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې نوې یا نو ورکړي یا زمینه مساعده نه وه. بس د ګل چاشي
خبري مجله په خبرونو پیلوو. د پاکستان صدر اعظم وی اسلام آباد له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد سوي وو او په توقیف کې وو خوشې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر به نامحدود ډول دوام نسي کولی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د رسنیو له استادو سره په کتنه کې دغه راز وویل. پاکستان به له هر هغه چا سره ښې اړیکې ولري چې افغانان یې غوره کوي. د زیاته کړه څه چې طالبان کوي یا یې نه کوي زموږ سره ارتباط نه لري، موږ یې مسؤل نه یو او نه د طالبانو ویندویان یو. د افغانستان حکومت تور لګوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان د دې ډلې مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي، خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د چونګاښ یا سرطان پر پنځمه تشتول سوې او شکنجه سوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون وروسته له دې په یوه اعلامیه کې وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل له پاکستانه وتلې، خو په ترلاسه شویو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه دې تشتول سوي یا ځورول سوي وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ دلیل هغه جنایت توجیه کولای نسي چې د طبي راپورونو او نورو اسنادو پر اساس ثابت سوی وي. د کندهار ترین کوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسله والو طالبانو له درې ورځو دغه لاره بنده کړې چې له کبله یې دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ سوې دي.
دوام را غوښه ده، دوام را رسېږي، نن ابستاو تای کېږي. موږ دغه غواړو چې د خدای په روح کې د خپلې ګټې د لکې خپل د چوکۍ غم دي د مسلمانانو جراحم وکړي.
ډېرې موټر چلوونکي او مسافر په ترین کوټ کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو بیل وړې سیوی دي. د ټوکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنن درې افغان لوبغاړي له خپلو سیالونو سره مخامخ دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر عارف پیمان د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل. فهیم انوری د لامبو په برخه کې، کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د ځغاستې په برخه کې مسابقه لري. د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استادیتوب پنځه لوبغاړي برخه لري چې څلور نارینه او یوه ښځه ده. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد سوي وو او په توقیف کې ول خوشې کړل. د سویډن راډیو له راپور سره سم ټاکل سوی وه چې دغه کسان د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې افغانستان ته واستول سي، خو سویډن د افغانستان حالاتو ته په کتو د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو پریکړه واخیسته او نیول سوي کسان یې خوشې کړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې وه چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي، ځکه چې د طالبانو بریدونه زیات سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسي کولای او اوس هغه وخت دی چې ایران باید پریکړه وکړي. د پرون پنځشنبه په کویت کې وی خبري غونډه ته وویل. د امریکا متحده ایالاتونو اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو لپاره خپل شنیت او لیوالتیا ښولې او اوس توپ د ایران په میدان کې دی.
The fact of the matter is it is Iran.
حقیقت دا دی چې ایران باید پریکړه وکړي په دې اړه اساسي پریکړه چې آیا غواړي خپل ژوندونه تر وګرځي کنه. هیڅ انحراف دا اساسي واقعیت نشي بدلولی. توپ د ایران په میدان کې دی او به ګورو چې دوی موافقې ته د بیرته راګرځېدو پریکړې ته لازم چمتووالی لري که نه. موږ خبرو اترو ته ژمن یو خو دا بهیر په نامحدود ډول دوام نشي کولی.
ایران او امریکا په موافقه کې د نورو شاملو غړو په منځګړیتوب د اتریش په پلازمینه ویانا کې شپږ پړاوه غیر مستقیم خبرې کړي چې ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو او امریکا د بندیزونو نرمولو ته چمتو سي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا تر 4 میلیارد ډوزه زیات واکسین سوی دی. د فرانس پرس خبري اجنس د راپور له مخې د رسمي شمیرو پر اساس د اروپا پر وخت د پنځشنبې تر ماپښینه په درسته نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد 4 میلیارد او 302 زره ډوزه واکسین خلکو ته ورکول سوی دی. په چین کې چې د نړۍ تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی 1 میلیارد او 600 ډوزه، په هند کې چې د نفوس له پلوه د نړۍ دویم ستر هیواد دی 451 میلیون ډوزه او په متحده ایالاتونو کې 343 میلیون ډوزه واکسین تزریق سوی دی. په راپور کې ویل شوي چې لا هم د نړۍ بېوزله هیوادونه د کورونا ضد واکسین له کموالي سره مخامخ دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 15.21. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 8.28. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20.24. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.23. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20.28.
خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر مطلب. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړي او د لسګونو وژل سویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 100 تنو وژل کېدا تایید کړې وه. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډلهییزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقونو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وژلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 3 طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې دې ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوطه وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بېرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی زبیح الله فرهنګ آزادی رادیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوو چې شاوخوا 40 ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکاره ده د چاګلا جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو، پخوانیو او اوسنیو دولتي کارکوونکو شتمنۍ هم لوټ کړي دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی و د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک هیڅوک وژل شوی نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرکه دي او سلهاو پورې وژل شوي دي او نور داسې افواهات خپره شوي دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وژلي یا بې درکه کړي دي.
د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویستي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو اسناد موندل شوي دي، ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اسناد دا اکثریت مطلق دی، دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګیزې او پخوانۍ دښمنۍ هم رول لري. خو دا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوي وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوي دي. کمیسیون له ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر او مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
ومردل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼو ملکونو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي که طالبان غواړي چې د افغاني ټولنې برخه شي باید د خپلو جنګي جرمونو مخه ونیسي. پرون په کابل کې ځینو ښځو یوې غونډې ته وویل چې د جګړې ښکېل لوري باید ژر تر ژره اوربند وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر خزینه سیاسي او حقوقي فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی د یوې خبري کړې اعلامې له مخې له جنګي ډلو د سمدستي او غیر مشروط اوربند غوښتنه، د ملکي وګړو د نه وژلو، له ښځو د جنسي غلامانو په توګه د ناوړه ګټه اخیستنې د بندولو، د جبري ودونو او د طالبانو لخوا د جنګي غلامانو په توګه د ښځو د نه نیولو، د عامه ملکیتونو د ویجاړولو مخنیوي، د خلکو په جبري توګه د بې ځای کېدلو مخنیوي، د طالبانو د بهرنیو تورستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. شینکی کډوخیل چې په ولسی جرګه کې د خلکو استازي او د ښځو د حقونو فعال ده، په دغه نننۍ ناسته کې اعلامیه ولوسته او همې له ښکېلو خواوو غوښتل چې خپل منځي جګړې ته د پای ټکی کېږدي. اوس مهال چې د افغانستان ډېری اوسیدونکي په ځانګړې توګه مېرمنې د رواني جګړې په اړه اندېښمنې دي، د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې روانو خبرو تر دې دمه د قناعت وړ پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د ډلې غړي فوزیه کوفي وویل چې متحده ایالاتو د افغان حکومت له شتون او د دې ډلې د بندیانو د مشروط خوشې کېدو پرته له طالبانو سره د سولې د موافقې په لاسلیک کولو سره دې ډلې ته په لوړ مقام کې ځای ورکړو.
بهرني عوامل په دې مسله مستقیم تاثیر لري. د متحده ایالاتو ټاکنې او د افغانستان د سولې پروسې په اړه د متحده ایالاتونو نوې پالیسي دا پروسه ځنډولې. د طالبانو د متحده ایالاتو هوکړه چې افغان حکومت پکې شراکت نه درلود، د دې لامل شو چې دغه وسله واله ډله په یو لوړ موقف کې ځای ونیسي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که طالبان غواړي چې د افغاني ټولنې برخه شي، دوی باید د خپلو جنګي جرمونو مخه ونیسي. خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو حقونه خوندي دي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو وقار د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې خوندي دي.
بلې، موږ دغه راپورونه په کلکه ردوو. اول خو داسې افغان مېرمنې زموږ عزت دي، د هغو د عزت د ساتلو لپاره موږ له خپله سره هم تېر یو او هېڅوک نشي کوی د هغو په عزت په مصونیت باندې تجاوز وکړي.
هغه دا تورونه هم رد کړل چې ګڼې نړیوالې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالې دي. دوی زیاته کړه چې په افغانستان کې به هېڅ یوې بلې شبکې ته د فعالیت اجازه ورنه کړل شي. طالبان په داسې حال کې په نیول شویو سیمو کې د ښځو محدودیتونه ردوي چې د دې ډلې لخوا د څو ولسوالیو له سقوط وروسته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو، د ښځو په جبري ډول د ودولو او د ښځو د فعالیتونو د بندېدو په اړه بېلابېل راپورونه خپر شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. اوس به دا وګورئ چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې په دې تمرکز کړی چې امریکا د افغانستان او چین له ننګونو سربیره د هند د ملګرتیا په لټه کې ده. لیکوال د مقالې پیل له هند سره د کورونا د واکسینونو لپاره د امریکا د 25 میلیونه ډالرو په ورکړې باندې کړی. د لیکوال په باور امریکا دا کار په دې هدف کوي چې د خپلو دوو لویو جیوپولیتیکي ننګونو افغانستان او چین ترمنځ له ایثار هند سره ډیپلوماتیکي اړیکې غښتلې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی انتونی بلینکن د سفر په اړه هم راغلی چې بلینکن هند ته تللی و. هلته یې د افغانستان سیمې او د هند امریکا په دوه اړخیزو مسئلو د خپل سیال اس جی شنکر سره خبرې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکلي د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د هند امریکا جاپان او استرالیا د څلور اړخیز ډایالوګ یا کواډ د هڅو په غوړېدو باندې د بلینکن او شنکر لخوا ټینګار شوی. د مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په تړاو د هند او امریکا ګډو فکرونو ته ځانګړې شوې. واشنگتن پوسټ د بلینکن په حواله هند او امریکا د افغانستان د جګړې سولهییز حل ته د لارې موندلو په برخه کې هم نظر بللی دي. په مقاله کې د هند بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله راغلی چې ویلي دي دا طبیعي ده چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل ځینې پایلې ولري. هند تر دې مخکې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښودلې وه او ګواښ یې کړی و چې دا چاره به د افغان دولت وسلوال مخالفین او نور ترهګر لا مخ ته راولي او وضع به خرابه کړي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي هند په دې اندېښنه کې دی چې د پاکستان په ګټه جنګیدونکي نیابتي جنګیالي به لا پرمختګ وکړي او ګڼې سیمې به ونیسي. هیل ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې د یو باثبات افغانستان هر ډول هیله دې ته اړتیا لري چې د افغان میرمنو لاسنیوی وشي. په مقاله کې راغلي وروستیو څو میاشتو کې چې امنیتي وضع خرابه شوې افغان میرمنې ډېرې ویرېدلې او ورسره له ښځو سره تاوتریخوالی د طالبانو ګواښونه او د کرونا ویروس له امله کړکېچ ډېر شوی. لیکوال ویلي دا باور بیخي ناسم دی چې که ځینې خلک فکر کوي د امریکا په راوتلو نور نو افغان میرمنو او نجونو ته پېښ ګواښونه او چلنجونه مهم نه دي. د لیکوال په باور که غواړو افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نشي نو مهمه ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په څیر لومړیتوبونو او ارزښتونو ته جدي پام وکړو. په مقاله کې تېره دوه لسیزو کې د افغان نجونو او ښځو د ښو پرمختګونو یادونه شوې. تعلیم په برخه کې د نجونو پرمختګ ډېر مهم ښودل شوی چې د لیکوال په باور اوس له څه باندې 9 میلیونو متعلمینو 3.5 میلیونه انجونې دي. همدارس په ملي شورا کې د افغان میرمنو ونډه 23% ښودل شوې چې د لیکوال په باور تر نړیوال اوسط هم لوړ ده. هیل ورځپاڼې په دې مقاله کې ټینګار کړی چې د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د حکومت ځانګړې څانګه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید د افغان ښځو د پرمختګونو د خوندي ساتلو لپاره بودیجوي هدفونه وټاکي او تعقیب یې کړي او نورې تمویلوونکې برخې هم دا یقیني کړي چې په تعلیم، اقتصاد، واکمنولو او رهبري کې د ښځو ونډه ښه وساتل شي.
ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناتو او امریکا د 2014 میلادي کال په پای کې د خپل محارب ماموریت له پای ته رسولو وروسته د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځنګړي افغان ځواکونه د نن په افغانستان کې روزل. خو له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته څرګنده نه و چې دا ماموریت به په کوم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل سي. ناتو او ترک چارواکو پرون تایید کړ چې ځنګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناتو لخوا روزل کیږي. جزئیات له اسمت سروانه.
د افغانستان دفاع وزارت وای د ناتو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناتو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلي دي چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثرې او مفید تمام شوې دي. چې تازه په دې برخه کې ناتو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هېواد بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو منندوی یو. او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغې پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستان د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80 سلنې عملیاتو مسؤلیت ته غاړه لري. ترکیه رسنۍ د ترکیه د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې په ورځ د روزنې لپاره ترکیه ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو ویاندوی د جرمنی له ډی پی ای خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی. خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناتو ویاندوی زیاته کړه د مالي او ډیپلوماتیک ملاتړ ترڅنګ ناتو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی.
د ناټو د ویندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ دوام د دغه تړون د دیرشو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیې د افغان پولیس افسرانو ته په خپله خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناټو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پرمخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
په افغانستان کې د انساني قاچاق مسأله څه نوې خبره نه ده، خو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس دا موضوع له پخوا په زیاتېدو ده او اندېښنې یې پارولې دي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي په تېر لمریز کال کې د انساني قاچاق په تړاو 34 شبکې پیژندل سوي چې 70 کسان په دې تړاو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي دي. په دې راپور کې د افغان کډوالو د کډوالۍ د ورځې کیسې رانغړل سوي دي.
په تور شپه کې د لارې د لوړو ژورو په تیریدو سره روان مزل، هغه مزل چې ښایي په ځنګلونو کې د وحشي حیوانات خوراک هم شي.
عمر
او ملګري غواړي په قاچاقي لاره ځان یونان ته ورسوي. په لاره کې د قاچاقبرانو د دوکو کیسې کوي.
کله چې د حرکت وخت راته نو موږ ته به ویل کېدل چې زو قاچاقبرانو به زنګ وهلو چې ستاسو د لارې بلدي سم دی. قاچاقبر ته به مو زنګ وکړ چې زموږ بوټان شکېدلي دي، ویل به یې چې تاسو لږ نور مخکې لاړ شئ، نور مسافر به تاسو ته بوټان در ورسوي، خو موږ به ورسېدو، بوټان به راونه رسېدل.
نوموړي یو کال وړاندې کابل پرېښود او ترکیې ته لاړ. له هغې وروسته یې پرېکړه وکړه چې اروپا ته لاړ شي تر څو هلته د یو هېواد تابعیت ترلاسه کړي. عمر اوس په اتریش کې ژوند کوي.
دوه یا درې ساعته به مو مزل کوو، بیا به مو شاوخوا 15 دقیقې دمه کوله. زما د ملګري حالات خراب شو، د لارې بلدي برچه را وویسته او موږ ته یې وویل چې تکان به نه خوري چې بلې دنیا ته به مو ولېږم. هغه موږ ته وویل چې دلته مو نه کورنۍ په درد خوري او نه هم قاچاقبر، په همدې ځنګل کې به مو ځای پر ځای کړم.
د نامنیو په ډېرېدو سره اوس ډېر خلک غواړي افغانستان پرېږدي. په افغانستان کې د ډېرو ځوانانو برخلیک د عمر په شان دی. دغه ځوانان لومړی ایران، بیا ترکیه او له هغې ځای بیا ځان اروپا ته رسوي. همدغه روانو ناخوالو 23 کلن شکیب هم دې ته اړ کړ چې په قاچاقي لارو له دې هېواده ووزي. هغه اوس په ترکیه کې دی او دغه هېواد ته تر رسیدو خپله کیسه کوي.
زه چې ترکیې را لاړم بلغار کې، بلغار کې جنګل کې څلور ورځ پاتې شوم، هلته څلور ورځ نه ډوډۍ را سره اوبه چې نه وو، بس قاچاقبر همداسې چې دا اوس موږ هلته جنګل کې خوشې کوي، تاسو پسې شپې موټر راځي، موږ پسې موټر را نه، هلته موږ څلور ورځې پاتې شو. راغې د مجبور شو، موږ خو پلان و چې اتریش ته راشو، بس مخکې راغلو، بس انګری په مارچ کې هلته ورقب جالونه ډېر جیک جیک داسې مخارداره په سر یې ده، بس هلته قاچاقبران نه تعدید هم کېږو، داسې چل نه چې جال باندې جیک شي چې ځان وانه چې خو بس موږ زیر سنه ستاسو دایرېږم، چې هلته جیک شي بس چې چاخو
لدی سره. هم مهاله د افغانستان عدلیه وزارت وای د انساني قاچاق او جرم پاړه ځانګړي حکم نشته. د دې وزارت ویان امان ریاست وای په تیر 1999 کال کې شاوخوا 214 هغه قضیو باندې کار شوی چې 155 انساني قاچاق او 55 نورې د کډوالۍ په برخه کې دوسیې وي. د ښاغلي ریاست په خبره د افغانستان د جزا په کوټ کې د انساني قاچاق لپاره د سختو سزاګانو ان تر اعدام پورې وړاندوینه شوې ده.
له انساني قاچاق سره د مبارزې کمیسیون په 1999 مریض کال کې په دې وتوانې چې 34 د کډوالو او انساني قاچاق شبکې وپیژني. همداراز د دغه کمیسیون امنیتي برخو شاوخوا 70 کسان د انساني قاچاق په تور ونیول. په دې کې 15 کسان د انساني قاچاق او 45 نور د کډوالو د قاچاق په تور تورن وو.
ښاغلی ریاست همدغه شانوی په تیر کال کې 18 پیښې ستر محکمې ته استول شوې چې په هغې کې 8 کسان د انساني قاچاق په تور محاکمه شول. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت نامنیو د تاوتریخوالي لوړه کچه د انساني قاچاق اصلي عوامل یادوي. د دې وزارت د ویان مرستیال رضا باهر که څه هم د انساني قاچاق په تړاو د کرش میرو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د دوی د معلوماتو له مخې د ایران په زاهدان سیمه کې د چنګاه په میاشت کې د سختې ګرمۍ او نورو ستونزو له وجې 36 کسان مړه شوي دي. نوموړی د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څو ټکو ته اشاره کوي.
در انسانی کچاق ده ختمولو لپاره لمره گام امنیت دی چی پا افغانستان کی امنیت وی. دوی مخبره ده ویزی ده چی ده زمی هیوادون ویزی باید آسان سی. موج لیران او ترکیه سره پیوی هوکری کار کهو چی لمخی بایه حق کسان چی ده کار لپاره ایران او ترکیه تزی وسی کولای پاسانی سره لار سی. نه دا چی پا کچاکی لارو زان ده هیواد تا ورسوی.
مسئول با ایران و ترکیه سفر بکنن
کته هم دو قاچاقبران زیات سم او ناسم کیسی اوریدل کیږي خو به هم د عمر او شکی په څیر ډیر کسان شپه ورس هڅه کوي چې د غسخت لاري دراتلونکو خو ژوند لپاره تیری کړي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د نورستان په کمدیش کې د سیلاب له کبله د مرګجوب لشمیر زیات سوړی. د موضوع تفصیل په یو راپور کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د نادارو کو له سیند څخه د راویستل شوو مړو شمیر له 200 واوښته. والی وای دوی د مړو شوو ټپیانو او نورو زیانمنو شوو کسانو د کره شمیر د معلومولو لپاره سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلي او چې کله هم سروې بشپړ شي نو د خوراکي او غیر خوراکي مرستو رسولو ته چمتو دي. خو د والی په خبره چې د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غځېدلی سرک بند کړی او که چېرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي او بل لوري ته طالبانو د میردیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیونو افغانیو مرستې اعلان هم کړی. خو لای اسمار او غازی آباد کې د تړلې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د پنجشنبې شپې 12 بجې سیلاب راغی. د خلکو او چارواکو په خبره چې سیلاب د یاد کلي 90% برخه ویجاړه کړې.
ازادي رادیو تا